رادیو درنو دوستانو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې سويزه فرشته جلال زه یم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو دوه ورستې خبري مجلې دي. لومړی زه د خپلونو ټول همکارانو په ملګرتیا درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر تازه څرګندونی واوري چې وای طالبان په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه په استفادې خپلې عملی زیاتې کړې دي. په همدې خبرونه کې به د نړیوالو مسایلو په څنګ کې واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړل لپاره څه کوي. د خبرونې مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به اجمل انت د ساعت مهم خبرونه وای.
د ملي شورا غړې کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه تصویب کړه. دا کورنۍ چارو وزارت وی لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې د غړي علا ګل مجاهد د نیولو حکم کړی دی. او سعودي عربستان هغه مسلمانانو ته چې ډیر عمرونه لري او یا په مزمنو ناروغۍ اخته دي سپارښتنه کړې چې سکال دی د حج مراسمو ته نیول سي. د ملي شورا غړي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه تصویب کړه. د مشرانو جرګې غړي حافظ عبدالقیوم چې د دې کمیټې غړیتوب هم لري ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوې ده دا طرحه نن ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. دی وی په تیرو دوه جلسو کې موږ توانیدلو چې اختلافات لري کړو او نن مو دا قانون په بشپړ ډول تصویب کړو. ان شاء الله دا به د جمهور ریاست ته واستول شي چې جمهور رئیس یې توشیح کړي. د ملي شورا د ګډې کمیټې غړي د انتخاباتو د قانون پر ځین اختلافي مواردو هم موافقه ته رسیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت وی لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې د غړي علا ګل مجاهد د نیولو حکم کړی دی. د مجاهد د نیول کېدو غوښتنه د کابل د امنیه قومندانۍ کړې و چې نوموړی د تنظیم شو جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړی و. نن په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ د ښاغلي مجاهد د نیول کېدو په اړه وویل:
خوشبختانه کې گرفتاری کسره کې شما گفتین
دی وای خوشبختانه د کوم کس نیول چې تاسو یاد کړل حکومت دوه درې ورځې مخکې لوی څارنوالۍ له خوا ابلاغ شونه کله چې د لوی څارنوالۍ له خوا ابلاغ شو واستامنې کومندانې تسپارل شوې څو ونی ولشي. د کابل د امنیه کومندانې ویل چې لاګول مجاهد د مزکه د غصب اختطاف او تنظیم شو جرایمو لسو ډیرو دوسیه لري. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو تر رسیدو پورې بټولې هغه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي چې ویل کېږي د نامنیو له امله ښایي انتخابات پکې ونه شي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې یو له دې ولسوالیو څخه د نورستان د وایګل ولسوالۍ ده چې وسط افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې د نوموړي ویلې هڅه کوي پاتې نورې نامنې ولسوالۍ هم تر انتخاباتو مخکې تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ کې په سلګونو خلکو نن مظاهره وکړه او په دې ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس تورن کړل چې ملکی کسانو په قتل کې لاس لري. دوی لزان سره د دوو کسانو مړی هم لیږدول چې دوی په وینا د سیمه ایزو پولیسو لخوا په وهلو ډبولو وژل شوی دي. د کندوز ولایت امنیه قومندان عبدالله تلوار وایي چې د یادو دوو کسانو د وژنې په اړه څېړنې پیل شوې. د سعودي عربستان لخوا پر هغه مسلمانانو چې ډیر عمر لري او یا په مزمنو ناروغۍ اخته دي ټینګار شوی چې د حج لاده کولو دی ډډه وکړي. د دې هدف د مرس په نوم د یو ډول وایروس تخپریدو مخنیوي خودل شوی. د سپتمبر د میاشتې راهیسې په سعودي عربستان کې 18 کسان سارس ته ورته دی وایروس وژلی دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ خپل ویب سایټ کې په خبره کړي او بیان کې ویلي چې دا سپارښتنه د راتلونکو لوی اختر د حج د مراسمو او همدارنګ د عمره کوونکو لپاره ده. د وزارت همدارنګ ویلي هغه کسان چې د بدن مقاومت کم دي، هغه خزي چې ماشومان په نسوي او همدارنګ ماشومان د حج له ترسره کولو ډډه وکړي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا د دې سپارښتنې معنا دا ده چې دا ډول خلکو ته به سعودي عربستان د حج ویزې نه ورکوي که څنګه. هر کال په میلیونونو مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. استرالیا چارواکي وایي د هغه کب نیونکي اندونیزیایي بیړۍ د لوبیدو په پیښه کې چې استرالیا ته غیر قانوني کډوال لیږدول یو کس مړ شوی او اته نور ورک دي. دا کښتۍ د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده او افغانان هم پکې سپاره وو. استرالیا چارواکو د شنبې په ورځ ویل کله چې جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا کرسمس ټاپو ته نږدې دا کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه، نو نوي کسان پکې سپاره وو. دوی وایي چې د استرالیا سمندري ساتونکو اته اتیا کسان ژغورلي او د کرسمس ټاپو ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایډوارد سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې کړې. سنوډن چې د سی ای ای قراردادي و په دې تورن شوی چې د امریکا پټ اسناد افشا کړي. د امریکا او د روسیې ولسمشرانو د دې خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ روسیې ته خبرداری ورکړی و چې دغه امریکایي ته د سیاسي پناه ورنه کړي، ځکه چې هغه ته به د تبلیغاتو لپاره زمینه برابره شي. عراقي چارواکي وایي په شمالي ښار کرکوک کې یو ځانوژونکي په حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د جمعې په ورځ ناوخته په دې چاودنه کې د تیلو په دې بډای ښار کې یو لګڼې ګڼې ډک سماوار په نښه شوی و. په دې سیمه کې په بېلابېلو عراقي قومونو پورې اړوند خلک اوسېږي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا برید به چا ترسره کړی وي، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه پر سني سختریزو وسله والو اچول شوې ده. روسي چارواکي وایي له مسکو څخه بهر له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. پولیس وایي دا ټکر هغه مهال رامنځته شو چې د شګو یو بار لارې په لویه لاره وښویده او له یو بس سره ټکر شو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د یو روسي خبري اژانس ویلي چې دا بس د عادي ورځني ترانسپورت بس و چې د ټکر په نتیجه کې دوه ټوټې شوه. دا خبرونه
ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو درنو دوستانو ماته خوړم یو څه د اواز سره ستونزه پیدا کړم. مګم په هر حال خبرونه ته دوام ورکو او په دې خبرونه کې وایو چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر نن ویلي دي چې د په قطر کې د طالبانو له دفتر د هغوی د بیرغ تر راکوزېدو وروسته هغوی په افغانستان کې خپل حملې زیاتې کړې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وړاندیز کوي چې د سولې عالي شورا د سولې لپاره بحثو کې ناکامه ده او دغه پروسه باید ولسي جرګې ته وسپارل شي. په کندوز کې نن لس هاو کسانو مظاهره وکړه.
نن منګل کور یاغ نه پرو وتلی استو زر کور استو زر نه پرغلی استو خو ته بیا ته ک دولت د من خبره وانه د خلک خل سلام کړو د حکومت قانون ته ورس پرل او وینه غوښتل منګ دغه تعمدا ته من خپل ځان تیر استو من کومه کومه تعمدا استو دولت من ټیکټ کې کې من دی وسړی من دی ورکی کو چې من د خلک نه استو من غات نه استو
من زادګی نه کینو
من نه کینو کړه. من
دغه کسانو ادعا کوله چې د امام صاحب پولیس والی کې تیر شپه دوه ملکی کسان په دې تور چې له طالبانو سره ارتباط لري د پولیسو لخوا وژل شوی دی. د ازادي رادیو د ایرو درنو دوستانو زما حضرت غواړم چې زما ستونی ناڅاپي پدارڅو. په هر حال راځو د خبرونی اولی مسالې ته. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره د دې ډلې د بیرغ لاره کوزیدو سره په افغانستان کې طالبانو خپل حمله زیات کړې دي. جنرال مشتبه پتنګ نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی خلکو تلفات هم ډیر شوي دي. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن دغه خبري کانفرنس ته ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
د کورونو چارو وزیر وای طالبان او رستلهغه چې په قطر کې له دفتره بیرغ لري شو د سولې په پروسه کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي. جنرال مجتبی پتنګ ویل د طالبانو له دفتره د هغوی د لوحې او بیرغ لري کېدو په یو ورځ کې د دې ډلې د تیرو لسکلون لسرانونه لمنځه یوړي. خنموړي د شنبې پورز لغرمې ورسته په کابل کې خبري اعلان تویل د ډلې په دې ورستو کې په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي.
مشکل دیگه کې بریازی ایجاد شوه
بل ستونزه چې دوی ته جوړه شوی هغه په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د بیرغ را کوزول دي. دا بیرغ چې پورته کړی وو د افغانستان د خلکو پارلمان او حکومت له سخت مخالفت سره مخ شو. بلاخره سیری افشا شو چې په خپل اراده نه دي او د بل چا په اشاره بیرغ پورته کړی وو. نو کله چې پرې دا لارې وتړل شوې په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې
در داخل افغانستان زیات کړ.
خغلی پتنګ وویل چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې هر ورځ په اوسط ډول په افغانستان کې 15 پولیس او همدومره ملکی کسان وژل کیږي. نوموړي وویل د افغانستان جګړه اوس روانه شوې ده او وسلوال طالبان غواړي له دې لارې د خلکو ذهنونه مشغوله کړي. وروسته له هغه چې د افغان دولت د مخالفت له امله په قطر کې د طالبانو له دفتره د دې ډلې بیرغ او د اسلامي امارت په نوم لوحه لرې شوې، طالبان اوس موقتاً دا دفتر تړلی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزیر وای په دې وروستیو کې د دې وزارت استخباراتي فعالیتونه ډېر شوي دي. مشتبه پتنګ وویل په تېرې یوې میاشت کې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20 تر 30 پورې د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده.
فعالیت های استخباراتي مابدرمي مای
په میاشت کې زموږ استخباراتي فعالیتونه دومره پراخ شوي وو چې ډېر تنظیم شوي جرایم چې په کابل ولایتونو کې کېدل مهار کړی دي. یعنی په بیلابیلو ولایتونو کې مو له 20 تر 30 پورې د انتحاري حملو مخه نیولې ده او کسان مو ژوندۍ نیولې دي. تجهیزات او واسکټونه مو هم ترې نیولې چې په دې توګه له جګړې او وژنو مخه نیول شوې ده.
قتل او قتال جلوګیری شوه.
د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې وروستیو کې ویلي سږ کال د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوې دي. خو د وزارت او د ناټو ځواکونو ځینو مسؤلینو د دې حملو په وړاندې د افغان ځواکونو ځواب او ظرفیت هم د ستاینې وړ بللی دی. خو په قطر کې د سولې د خبرو د پیل لپاره روانو هڅو او په افغانستان کې د انتخاباتو رانږدې کېدو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت به په نږدې راتلونکي کې هم کم نشي.
په افغانستان کې پر امنیتي مسایلو خبرو ته دوام ورکوو. نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د جرګې یو شمیر غړو وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې ناکامه سوې ده، نو د سولې پروسې مسؤلیت دی ولسی جرګې ته وسپارل سي. دوی ادعا کوله چې په دغه هڅو باندې میلیونونه ډالر مصرف شوي دي خو تر اوسه یې هیڅ څرګنده نتیجه نه ده اخیستې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د افغانستان د ولسی جرګې د نننیو بحثونو له جریانه رپورټ وړاندې کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وای په هیواد کې د سولې روانه پروسه لغوه شي. دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له مخالفینو سره د سولې د پروسې په نامه په میلیونونو ډالر ولګیدل خو نتیجه پرته له ناکامۍ څخه نور څه نه دي. دوی د جرګې رئیس ته پیشنهاد وکړ چې د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. د جرګې غړو مولوی رحماني او منور شاه بهادری وویل
داسې باید داسې یو طرحه ولرئ چې د سولې دا پروسه لغوه اعلان شي او بیا په یو میکانیزم کار وشي. دا کاروان چې د سولې په نوم روان دی هیڅ ستونزه نشي حلولی. د سولې شورا چې ډیره بودیجه یې ولګوله په خپل کار کې ناکامه ده. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم په دې پروسه کې هیڅ ونه کړل. د مذاکراتو لپاره د طالبانو دفتر هم وتړل شو. زما پیشنهاد دا دی چې د سولې د پروسې چارې د ولسی جرګې ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې دې غړو وویل سره له دې چې د سولې د پروسې د پرمخ بیول ورګانونه د پرمختګ ادعاوې کوي خو لیدل کېږي چې په هیواد کې ناامني د مخالفینو بریدونه او د جنگ شدت له یوې نه بلې ته مخ په زیاتېدو ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته بدن د وسپاري چې په دې هکله یوه طرحه جوړه کړي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې په شاوخوا درې کلونو هلو ځلو کې د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه کړي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار آزادی راډیو ته وویل د سولې پروسه د ملي شورا د شوې پریکړې له مخې پرمخ وړل کیږي.
نظر اعضای محترم
د ملي شورا د محترم غړو نظر د احترام وړ دی. په خپل ملي شورا د عمومي عفو او ملي پخلاینې قانون وضع کړي. د دوی د پریکړو سره سم د سولې عالی شورا جوړ او فعالیت کوي. موږ به پرمختګ له دوی سره شریک او مشورې به ومنو.
لدې مخکې هم د ولسی جرګې په ځینو غونډو کې د سولې پر روانه پروسه انتقادونه شوې دي. که څه هم په دې وروستیو کې د امریکا د هڅو په نتیجه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په نیت په قطر کې یو دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت تر اوسه په دې پروسه ډاډمن نه دی. افغان حکومت گواخ کړي تر څو چې په قطر کې طالبان له دولت سره خبرو ته حاضر نشي، له امریکا سره به د امنیتی تړون لاسلیک کول وځنډوي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم ویلي چې ښایي په لږه موده کې په قطر کې د سولې خبرې پیل نشي.
د ازادي راډیو دوستانو، په څو دقیقو کې به د شانګهای د امنیتي همکاریو د تړون د غونډې له جریانه هم رپورټ درته ولرو چې په هغه کې هم د افغانستان پر امنیت خبرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د شانګهای د امنیتي همکاریو ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قرغزستان کې خپل غونډه پیل کړه. دوی نن د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او د شانګهای غړو هیوادونو وویل چې د افغانستان حالات د دوی پر هیوادونو باندې اغیز لري. دوی له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د مسالې په حل کولو کې هم د رول ولوبوي. اسمت څاروان د دقیق غونډې له جریانه رپورټ لري.
د شانګهای د همکارۍ ټولنې د خډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باور لري چې په منځنۍ آسیا کې سوله او ثبات د افغانستان په حالاتو کې له انکشافاتو سره تړلې دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبره د شنبه په ورځ د دغه هیواد په چولپان اتا ښار کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وشوه. د غونډې برخوالو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره په نړیوالو هلو څلو کې مرکزی رول لوبوي او د افغانستان د وضعیت په احیا کولو او د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو د غوښتنو ملاتړ کوي. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز وویل د ټولنه پر یو خپلواک، سولهیز، بې پلوه، سوکاله، له تروریزم او جرمونو او د مخدره موادو له کاروبار د پاک هیواد په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بدلیدو ننګ کوي. د غونډې برخوالو وزیرانو د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه او په دغو سیمو کې د منل شویو نړیوالو اصولو او نورمونو پر اساس د ثبات، سوکالۍ او پرمختګ غوښتنه وکړه. د شانګهای د همکاریو ټولنه په 2001 میلادي کال تاسیس شوې ده. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي هیوادونه دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان د دې ټولنې په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي.
د شانګهای د امنیتي همکارۍ د تړون غونډه به سبا هم روانه وي او ټاکل شوې ده چې د سوریې پر حالاتو بحث وشي.
خبري مجله اوري.
نن په کندوز کې سلهاو کسانو اعتراضي لاریون وکړ. دوی د دوو تنو جسدونه هم له ځان سره لږدول او ادعا یې کوله چې تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه د طالبانو سره د ارتباط په تور اول وهلي او بیا یې وژلې دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز د دغې مسلې رپورټ وړاندې کوي.
کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو ادعا کوله چې سیمه ییزو پولیسو د دوی عام وګړي وژلې دي. نه کسانو د اعتراض په توګه نن شنبه له غرمې مخکې د وژل شوو دوه تنو جسدونه هم د ولایت مرکز ته لیږدول چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو له ممانعت سره مخ شول. څو تنو له دغو څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چاربکانو د خپل قصد ترسره کولو په هدف دوه عام وګړي له کوره راایستلي وو، په ډزو سره یې وژلې دي.
وکیل نظام موجود دی، انور دا موجود دی، دا تاسو لپاره د امنیت تاسو قرار کړی دی یا لپاره د دربدری لپاره د قتل دا خلک له کور نه راویسته، هلته بوتله بس ویوهل ټکول پس لغنه ضربې په وکړه مړه.
دا کسان چې د یادې ولسوالۍ د ګنبد او مرخیلو سیمو اوسیدونکي دي ګواه کوي که چېرته یې دولت د دوی غږ وانوري نو به پراخ اعتراض به لاس پورې کړي چې په هغه صورت به بیا اړوند مسوله د دولت په غاړه وي.
خبر
په همدې حال کې د کونز امنیتي چارواکي هم د دغو دوه کسانو وژنه تاییدوي، خو وایي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. د کندز امنی قمندانۍ د امنیت امیر عبدالله تلوار لاریون کوونکو ته وویل چې ډېر ژر به د دې پېښې د څېړنې په هدف یو پلاوی سیمې ته ولیږي، او که د خلکو دغه ادعا سمه وه نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
د موضوع د بررسۍ لپاره موږ همدا اوس لس تنه سپین ګیري، د ولایت محترم نماینده، د سولې د شورا محترم نماینده، د ولایتي شورا نماینده، د علماو قومي سپینګیري او مشران محل ته راغلل، او دا مشکل موږ حل کړی دی. انشاءالله د دې قضیې د ژور تحقیق دپاره حیات ته نو، او دا موضوع موږ جدي تعقیبوو. فعلاً دپاره په پولیسو باندې ادا کوي، او د پولیسو د امنیتي او پامیر نظام باندې ادا کوي. ولې وګورو چې د تحقیقاتو په جریان کې څه شی دی.
دا لومړی ځل نه ده چې سیمه ییز خلک د وسلوالو له لورې د ورته پیښو ترسره کولو ادعا کوي، بلکې مخکې تر دې هم د کندز او شاوخوا ولایتونو بیلابیلو سیمو کې کله ناکله هم خلک د ورته بریدونه ښکار ګرځېدلي دي، چې وروسته یې بیا ولسي غبرګونونه له ځان سره درلودلي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان په ملي شورا کې د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ویګړي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه تصویب کړه، او د مشرانو جرګې غړي حافظ عبدالقیوم چې دغه کمیټې غړیتوب یې هم درلود، نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د توشیح لپاره جمهور رئیس حامد کرزي ته نن واستول شي. شغلی حافظ عبدالقیوم پر هغو مسائلو اختلافي مسائلو هم خبري وکړي چې د دواړو جرګو د کمیټې لخوا بحث ور باندې وشو. د سلمه څو شبې مخکې مرکه وکړه، او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې و چې پر کومو مسائلو باندې اختلافات موجود. شغلی حافظ عبدالقیوم وایي
پنځه موارد یو دا و چې د انتخاباتو د کمیسیون په څنګ کې د کمیسیون شکایات او حیثیت چې ولسي جرګې هغې ته صرف یو فرعي کمیسیون حیثیت ورکړی و، او مشرانو جرګې هغه مستقل کمیسیون بللی و. بیا د کمیټه کې همدا د مشرانو جرګې فیصله تایید شوه. دویمه مسله څوک به دا کسان معرفي کوي. په دې مورد کې دواړو جرګو په منځ کې توافق و چې یو کمیټه د ګزینش دې جوړ شي، خو دغه د ګزینش کمیټې په ترکیب باندې اختلافات. ولسی جرګې ویلي و چې رئیس مشرانو جرګې، رئیس د ولسی جرګې، رئیس د ستره محکمې، رئیس د کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي، او د مدني جامعو نهادونو نه چې د انتخاباتو پورې تړلي وي د هغوی نه یو نفر، او د هغو احزابو چې شپږ نفره اعضا په پارلمان کې ولري د هغوی نماینده، نو دا به حضور ولري. دې نه به کمیټې ګزینش مرکب وي. خو مشرانو جرګې د سیاسي احزابو شتون په کمیټې ګزینش کې بللی و چې هم احزاب سیاسي انتخابات کوي، او هم هغوی د انتخاباتو د کمیسیون اعضا ټاکي. نو هیڅ وخت کې د یو شفاف انتخابات توقع بیا د هغېنه نه کېده. نو د سیاسي احزابو د هغوی شتون په کمیټه ګزینش کې د ګډې کمیټې لخوا نه هم رد شو. درېیمه مسله، ولسي جرګې ویلي و چې کمیټې ګزینش به 14 نفره ریاست جمهوري ته معرفي کوي. مشرانو جرګې دغه ساحه لږ وسیع کړې وه چې 28 نفره به کمیټې ګزینش ریاست جمهوری ته معرفي کوي، چې د هغوی د منځ نه به 9 نفره بیا رئیس جمهور انتخابوي، چې دلته د انتخاب ساحه لږ وسیع شي. او بل مسله د شکایاتو د کمیسیون د اعضاو دپاره د افرادو معرفي کولو چې ولسي جرګې طرح کړي، 8 نفره ذکر شو چې د 8 نفرو د منځ نه به رئیس جمهور 15 نفره خوښوي. د مشرانو جرګې په طرح کې بیا 15 نفره، چې د 15 نفرو د منځ نه به بیا رئیس جمهور 15 نفره انتخابوي. د تشکیلو د صلاحیت چې کوم قانون هغه نور نهایی شو، موږ به سبا ته د انتخاباتو په قانون باندې بیا بحث لرو.
سمه ده. نو د انتخاباتو قانون خود افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې دغه قانون که ژر تر ژره تصویب نشي، دوی بیا نسي کولای چې په انتخاباتو کې دغه قانون پر اساس عمل وکړي. نو تاسو ولې دومره وخت نیسي، او آیا دا به په وخت تصویب سي، د قانون به توشیح لپاره واسطه ولسی؟
اصلا دته یو کتنه پکړه د چې د درنیمه څلور کال یا پنځه کال د حکومت سره یو کمیسیون انتخابات هم پکې راځي. د دې سره دا وخت وو چې دوی د قانون طرح شورا ته راولېږي. خپل ډیر نه وخت د طرح شورا ته راولېګل او متاسفانه بیا په ولسی جرګه کې دا تقریبا څلور میاشت د قانون پاتې شو چې قانوني حق د ولسی جرګه صرف یو میاشت او مشرانو جرګه ته چې کله راغی مشرانو جرګه تقریبا په هغه قانوني موده کې چې 15 ورځې کاری ورځې په کمیسیونونو کې په بحث کېږي مونږ بحث وکړه. طبیعت د قانون د قانون هغه ماهیت او د دې سیاسي بودن دا ایجاب کوي چې په دې قانون باندې جدي بحث وشي، دقیق بحث وشي او خپل د قانون حجم هم تقریبا درې اتیا ماده دي. چې دویمه خبره دا ده چې کمیسیون د انتخاباتو د صلاحیت نه لري چې ووایي چې مونږ په فلانی قانون عمل کوو او په فلانی نه کوو. کمیسیون د انتخابات صرف په هغه قانون باندې چې پاغه باندې په عمل کول او هغه تطبیقول مکلف دي. نو دا د کمیسیون انتخابات یو سیاسي بیان مونږ دا په کلکه ردو. اوس هم مونږ کافي وخت لرو د انتخاباتو لپاره. د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې ازاج من دي چې د رخصتیونه مخکې دغه قانون نهایی کې او د توشیه لپاره ریاست جمهوریت ته لیږي.
سناتور صاحب، د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرحه کې ډېر اختلافي مسلې کوم دي؟ هغه عمده اختلافي مسلې چې بیا به تاسو سبا بحث مور باندې کوو،
هغه عمده سیاسي اختلافات چې هلته بیا کېدی شي رامنځته شي، ښځو لپاره 25% په شورای ولایتي او په شورای ولسوالي کې دي. او دویمه مسله د اهلي هنودو لپاره د یوې چوکۍ مسله به وي. او درېمه مسله د کوچیانو لپاره د لسو چوکیو بیلول.
سناتور صاحب، د ښځو په مسله باندې د مشرانو جرګې دریض څه دی؟
د افغانستان د اتباعو په منځ کې هر نوع تبعیض او امتیاز ممنوع دی. دا د اساسي قانون 28 ماده ده او بعضې اعضاو په دې باندې استناد کول چې دا غیر قانوني ده. د سهم ورکول په شورای ولایتي کې او په شورای ولسوالي کې 25%. خو بیا هم د جرګې عمومي تالار دې ته رای ورکړه او دغه خبره تشویق کړه چې باید ښځې په ولایتي شورا او ولسوالي شوراګانو کې 25% سهم ولري.
تاسو له سناتور حافظ عبدالقیوم سره زموږ خبري واورئ.
خبري مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مخکې ژمنه کړې و چې د ګوانتانامو زندان به تړي، خو د یو شمېر سیاسي او تخنیکي ستونزو له امله د زندان تر اوسه نه دی تړل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس په یو تازه رپورت کې وایي چې جمهور رئیس اوباما یو ځل بیا د زندان د تړلو اراده کړې ده. دا چې څنګه د جانقا الکوزیت خبرې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو نوې هلي ځلې پیل کړې او له بهرنیو حکومتونو سره هیله پیدا شوې چې په زندان کې د اوږدې مودې ساتل شویو بندیان به وطن ته ستانه کړي. کویت وطن ته د خپلو پاتې دوو بندیانو د راستنولو په مقصد سلاکاران ګمارلي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون 13 میاشت د اتو سترو سراتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې له جمهور رئیس اوباما څخه وغوښتل چې د دې هیواد وروستۍ بندي دې هم خوشي کړي. د افغان بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. په ګوانتانامو زندان کې د یوې نامعلومې مودې لپاره د بندیانو د ساتلو پر سر د امریکا او متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی، په خاص ډول له عربي هیوادو سره چې د 168 بندیانو اکثریت د همدې هیوادونو اتباع دي. تونس، مصر او یمن له امریکا څخه غوښتي چې د دوی بندیان دي ورته وسپاري. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غور کوي چې کوم بندیان به له خوشي کېدو وروسته د تروریزم لږ خطر رامنځته کړي. لسلو زیاتو بندیانو په زندان کې د نخړو احتساب کړی و او په یو شمېر په زور خواړه خوړل شول. د امریکا پوځ د جمعې پر ورځ وویل چې زیات شمېر احتساب کوونکو په خوړلو پیل کړی دی. جمهور رئیس اوباما 13 میاشت مدافع وکیل کلیفرد سولووان موظف کړ چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې دفتر بیرته فعال کړي. اوباما وایي سولووان چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د دفاع وزارت استازی وي، دنده به یې بهرنیو هیوادونو ته د بندیانو استول انتقال وي او غور به وکړي چې په لومړي قدم کې د کوم هیواد بندیان واستوي. د اسوسییټډ پریس په باور ډېر امکان لري چې په ګوانتانامو کې افغان بندیان افغانستان ته انتقال شي. امریکایي چارواکو د باګرام زندان چارې چې شاوخوا 3000 بندیان پکې دي افغان حکومت ته سپارلې دي. د امریکا د مدني ازادیو د شورا جک پوره غړی کریستوفر اندرس وای د افغان بندیانو د استولو لپاره هیڅ بهانه نشته. جمهور رئیس کرزی هڅه کوي چې په ګوانتانامو زندان کې 10 افغان بندیان وطن ته ستانه کړي. طالبانو هم له امریکایانو سره په مذاکرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د خپلو 15 تنو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
دا چې یو شمېر اوریدونکو د اتصالاتو د 93 شمېرې څخه ازادي راډیو ته پیغامونه راستولې، موږ یې مننه کوو. احمد په لوګر کې لوګر څخلي کې په دې ولایت کې اربکی خلک ډیر زوربي، او بهار د ننګرهار څخلي کې د حصارک ولسوالۍ لوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. درنو دوستانو، نور د خبرونی څو شیبه پات دی پدې کې زه ستاسو درنو سره خدای پماني کوم، او د خبرونی نور وخت کې احمد شکفر احمدی در سره دی. شکفر جان بخیر آمدین. ما خو ګلون مدنی برنامه بسیار درد کړت، خدای